کاری نباید داده بشه.
د مخام او بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدون کو تر اتو بجو د ازادي رادیو د یو سات خبرونه د ازادي په چپو کې پروګرام لپاره ځانګړې ده. د خبرونه کوربه احمد شبر ده او په دې خبرونه کې به پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو د سفر په اړه بحثونه وي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست د سیمې څلورو هیوادونو ته د سفر په پیل کې نن په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره وکتل. ښاغلي دورانی پر خپل ایکس پاڼه له ویست سره د کتنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې دواړو خواوو د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. هغه همداراز ویلي دي چې د او ویست د امریکا او پاکستان ترمنځ د همکاریو او د همغږۍ پر زیاتېدا ټینګار کړی. له دمخې دوه نور امریکایي چارواکي روانه اونۍ اسلام آباد ته ولاړل څو د هغو افغانانو لپاره خبرې وکړي چې ټاکل شوې له دې هېواد امریکا ته ولېږدول شي. ښاغلي ویست نن پر ایکس شبکې لیکلي و چې سیمې ته یې خپل سفر د دوشنبې په ورځ پیل کړ او د دې لس ورځني سفر په ترڅ کې به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف دورانی وایي چې د اکتوبر له پیله نږدې 4.5 لک افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې ټول بې اسنادو افغان کډوال د نومبر تر لومړۍ نیټې له دې هیواده وځي که نه په زور به وایستل شي. ښاغلي دورانی پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل هغو کسانو ته له پاکستانه د وتلو امر شوی چې په دې هیواد کې غیر قانوني اوسېدل او د مهاجرو حیثیت یې نه درلود. هغه زیاته کړه په پاکستان کې 2,200,000 اسناد لرونکي افغانان اوسي چې 1,400,000 کډوال دي. د کورنیو چارو د وزیر په ګډون پاکستانی چارواکو ویلي دي چې په بل پړاو کې به اسناد لرونکي کډوال هم له خپلې خاورې وباسي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د تروریزم د خطر او د کډوالو د حضور د نامستند ارتباط پر وړاندې خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو د متخصصانو ډلې پرون په یو بیان کې وویل دوی په پاکستان کې د روان کال لپاره د کورونو د خاوندانو لخوا په زور د افغانانو د ایستلو، د ماشومانو په ګډون د افغانانو د نیولو او ایستلو راپورونه ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د 200 متخصصانو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی اساسای ریچارډ بنټ هم پکې د همدار ازویلی دوی تاییدوي چې پاکستان په تیرو 2 لسیزو کې افغانانو ته پناه ورکړي. وایي باید بې دلیل او بې له کوم سنده کډوال او تروریزم سره ونه تړل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې اوچان وویل چې آیسلند د افغانستان لپاره د بشري مرستې له بسپنې سره د 40 میلیونه آیسلنډي کورونو مرسته کړې. اوچا پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې آیسلند د دې ترڅنګ له 2000 کال راهیسې له افغانستان سره د 15 او 1 میلیون کورونو مرسته کړې. له دې یوه ورځ مخکې اروپایي ټولنې د افغانانو لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ له صندوق یا یونیسف سره د 25 میلیونو یورو مرسته اعلان کړه. او برتانیا پر دوو روسي وګړو چې د برتانوي سیاستوالو او ژورنالستانو په اړه په انلاین جاسوسۍ تورن کړي دي بندیزونه اعلان کړل. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د روسیې د امنیتي خدماتو له فدرال ادارې FSB سره د تړلو سایبری جنایتکارانو د یوې ډلې د اقداماتو له افشا کېدو وروسته په لندن کې د روسیې سفیر احضار کړ او دا خبرې ورته اعلان کړ. په بیان کې راغلی دی چې د دې ډلې د اقداماتو هدف د برتانیا په سیاسي ژوند او دیموکراتیک بهیر کې لاسوهنه وه. په بیان کې یادونه شوې چې دا آنلاین جاسوسي د سټار بلیزرد په نوم د یوې ټولنې لخوا ترسره کېدل چې د برتانیا د سایبری امنیت مرکز په قطعیت سره له FSB سره تړلې ډله بللې ده.
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم خبرونه ته شرخلی د دوو نوی پترسک اسلام آباد ته یو امریکایی پلاوی بلار بیرته ترستون شو بل ورخلی او دریم به تورزی ورسته ورشي دا پلاوی له پاکستانیانو سره د راپورونو لمخي تر ډیره د افغان کډوالو پر مسلې خبري کوي. په دغه درو حياتانو کې لومړی امریکایي پلاوی د اونۍ په پیل کې د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي جولی تا والس نویس په مشه اسلام آباد ته ولاړ او بیرته واشنگتن ته ستون شو. یو پاکستانی چارواکي د نوم له اخیستو پرته امریکا شخته وویل چې امریکا له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو په ستنول کېدو اعتراض نه لري، خو غوښتنه یې دا کړې ده چې د ژمي په موسم کې دا لړۍ ورو کړي. دې غوښتنې ته پاکستانی لوري مستقیم ځواب نه دی ورکړی، خو له پاکستانه داخلي نوې ستر ستنېدو وروسته د پاکستان د پوځ مشر جنرال آصف منیر په پېښور کې ویغونډې ته وویل چې دی د حکومت د دې پریکړې ملاتړ کوي چې ټول هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دغه هېواده وایستل شي. جنرال منیر زیاته کړه چې غیر قانوني بهرنیو د پاکستان امنیت او اقتصاد اغېزمن کړی دی. د پاکستان د امنیت په تړاو د دغه هیواد سرپرست سر اعظم انوارالحق کاکړ تیره میاشت ویلي وو چې په کابل کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په پاکستان کې تروریستي پیښې 50% کې زیات شوي او ځان وژونکي بریدونه 1500% زیات شوي دي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د 12 کارپوهانو یوې ډلې په یو بیان کې چې د چهارشنبې پر ورځ خپور شو پر اسلام آباد ږغ وکړ چې بې دلیله او بې سنده دي کډوال د تروریزم له خطر سره نه تړي. پاکستان د خپل خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر د لومړۍ نیټې پیل کړ چې تر دې دمه د راپورونو له مخې شاوخوا 4.5 لکه افغانان افغانستان ته استول شوي دي. دلته له میلمنو سره دا مسله چیړو چې د امریکایي پلاوو له دې سفرونو سره به په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت یو څه بهتره شي. دا هم سوال دی چې آیا دا درې سره امریکایي پلاوي یوازې د همدې مسلې لپاره تللي دي؟ که هو ولې، که نه، نو د څه لپاره دا سفرونه؟ په دې خبرونه کې د هغه ملمانچ په خبرونه کې را سره ملګری کیږي. یو یو به تاسو ته معرفي کړم. تر اوسه پورې د سیاسي چارو کتونکو تاج محمد تلاش په خبرونه کې را سره دی. تخنیکی همکار می هڅه کوي چې نور ملمان هم په خبرونه کې را سره یو ځای کړي. تلاش صاحب، تاسو خبرونه تشه راغلي، ستاسو په باور تاسو څه فکر کوئ چې دغه امریکایي هیاتان په دغه لنډ وخت کې د څه لپاره اسلام آباد ته روان دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته شیبا صاحب، د رادیو ټولو اوریدونکو ته او همدارنګ تخنیکی همکارانو ته او ملمنو ته د زړه د کومې درناوی وړاندې کوم.
وعلیکم.
فکر کوم امریکایانو ورتګ پاکستان ته د درویو هدفو لپاره ده. لومړی هدف دا ده چې پاکستان څخه باید افغان کډوال هغه څوک چې قانوني اسناد لري او د دوی د حکومت د پاره ګواښ نه ده او د مهاجرت د قانون سره په ټکر کې دا یو عمل پاکستان تر سره کوي چې د امریکا استازي مجبوروي چې د هیواد ته سفر وکړي او هغه مسائل ورسره پښکارا او په واضح توګه ورسره مطرح کړي چې دا عمل د ټولو منافذه قوانینو خلاف ده او بلې خوا افغان نوی حکومت چې اسلامي امارت ورته ویل کیږي هغه هم دومره بودیجه او اختیارات په واک کې نه لري، بلې خوا ټولې نړیوالې سرچینې مالی په وچې دي. نو لومړی هدف پیدا وی چې دا ماجرین کوم چې د تاسو حکومت ته غواښ نه ده دا تحقیق لري سره بل اخر دی به د خپل د ژوند دغه هیواد کې تر سره کړی او مخته ولاړ. زم هدف ز فکر کوم چې د امریکایي آیاتانو دا چې یو قسمت د پاکستان د هیواد خاوره لکه په خوای چې په کرا په واک ورکړي و بیا په کرا په واکه ورکړي په دې معنا او په دې مفهوم چې ګواښ ګواکې دلته تهدیدات دي او تهدیداتو په اساس باندې موږ واړو چې تاسو هم سرمایه گذاری وکړي نظامی او هم نظامی ځواک ورتراولي چې دا هم یو مسله ده. زه فکر کوم دریم هدف دا ده چې پاکستان غواړي په اقتصاد کې دیوالی سوای ده، نو اقتصادي کریډیټ هم د دې مسایلو پر بنیاد باندې ترلاسه کړي او ورته ووایي چې چیرته امریکا هوا د امرست لما سره کوي دا د شرطونو ته غاړه ژوندم او کني کوي د شرطو ته غاړه نه ژوندم هم مهاجرین باسم هم خپل ځمکه په کرانه درکوم او هم د تاسو سره سیاسي او ډیپلوماټیک روابط لښ سړوم او ته د سخت ورځو سره لما سره مرسته نه کوي. خو زه فکر کوم چې دا مسله په دې پاکستان ته موقته اداره یو ډیر قوي جیم روان ده چې د دوغو کسانو په واسطه باندې پاکستان هواد دی اهداف ته ځان ورسي وي چې هم د اقتصاد له لحاظه ځان قوي کړي هم ټي ټي پی وځي او هم وغواړي چې خپل خاور په کراور کړي او هم به دغه کلیدي مهرو ته مخکې له مخکې پاسپورټونه د مختلفو هیوادو آماده شوي چې کله یې حکومتداري د سرپرستی پای ته رسیږي نو بیا به تښتي هغو هیوادو ته به پناه وړي چې مخکې له مخکې چا د ګیم سیاسي ګیم لوبه جوړه کړې ده.
تلاټ صاحب، دا څرنګه چې تاسو دا مسله تشریح کړه، تاسو اقتصاد ته هم اشاره وکړه، په داسې حالت کې چې په نړۍ کې هلته په غزه کې جګړه روانه ده او هلته په اوکراین کې جګړه روانه ده او هلته نور ځینې کړکیچونه په نړۍ کې شته او اقتصادي وضعیت هم لالوی سره له کورونا را وروسته په دنیا کې هغه سینه دی لکه تر هغه مخکې چې و په داسې شرایطو کې، او پاکستان هم له داسې یو اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی چې اقتصادي رشد به د نړیوال بانک په وینا سش کال ډیر کم وي نسبت تیر کال ته او کال په کال د دوی اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی، نو له پاکستان سره یې ممکنه ده چې امریکا مرسته وکړي او کې کوي که څه هم تاسو یو څه تشریح کړه علت به یې څه وي، بیا هم په څه اساس باندې به مرسته وکړي؟
لومړی هدف یې دا ده چې پاکستان د امریکا یو متحد هیواد په تاریخ په څپو کې تیر شوی ده چې دا متحد توپ نه غواړي امریکا د منځنۍ او د مرکزی آسیا په اساس باندې امریکا خپل دغه هیواد د په تاریخ په څپو کې لاسه ورکړي. یو اساسي دلیل یې دا ده. دوم اساسي دلیل یې دا ده چې پاکستان د امریکا ډیره زیاته سیاسي او اقتصادي غلامي کړې ده او په دې اساس هم نه غواړي چې هغه غلامي لاسه ورکړل شي او هغه اړیکې ترینګلې او یا لقامه ولویږي. دریم دلیل یې دا ده چې پاکستان خپل عامو وګړو مجبور کړی ده، هغه ژوند غواړي یا معیشت یې خپل غواړي یا صادرات غواړي یا واردات غواړي یا پانګونه غواړي، نو په پاکستان کې یو غټ جمعیت پروت ده. دا دریم دلیل. او څلورم دلیل دی دا غدا چې ټي ټي پی هم دوی ته ډیر سخت جدي ګواښ ده، په دې اساس باندې هم غواړي امریکا پاکستان د امریکا سره اړیکې ډیری نږدې کړي او اقتصادي او نظامی کریډټ ترې لاسته کړي. نو دا څلور دلایل فکر کوم چې
مننه تلار صاحب. په خبرونه کې د سیاسي چارو کتونکو شینکی کډوخیل هم را سره ملاشوه، د اغلی کډوخیل هم هرکلی کوم. اغلی کډوخیل، تاسو څه فکر کوئ تلار صاحب د ټي ټي پی ګواښ ته اشاره وکړه، ستاسو په باور تحریک طالبان پاکستان د پاکستان لپاره څومره جدي تهدید دی او که چیرته جدي تهدید وي د غرب دلچسپي په څه کې ده چې آیا دا ډله وځپل شي؟
سلامونه تاسو ته محترم ملما او د پروګرام محترم اوریدونکو ته. ټي ټي پی زما په نظر هم ګواښ کېدای شي هم ګواښ نشي کېدلی، ځکه چې مربوط دا ده چې څومره د پاکستان استخبارات او د پاکستان فوج کولای شي د ټي ټي پی نه د خپل اهداف لپاره ګټه واخلي. زه فکر کوم تر اوسه پورې هم په هغه مرحله ته نه دي رسېدلي چې دوی ونشي کړی پیسلا ټي ټي پی مهار کې یا مدیریت کې یا دغه خطرات کم کې. خب بلتفته چې وکړو چې د پاکستان په مجموع کې هغه سیاسي ثبات او اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، نو د پامدې خاطر یو اندازه په نور مسایلو کې دومره ښکیل شوي دي شاید د ټي ټي پی د مدیریت لپاره کافي وخت نه لري. او بل طرف نه دوی مطمئنه دي چې طالبان کوغوړو کوغوړو د پاکستان په خلاف داسې یو کوم اقدام نه کوي چې افغان پاکستان ته یعنی اولوی صدمه او ضربه ورسیگی. معلوم ده ده اکتومه سیدی مثلا تی جی پی او ورطه افراتی دلی پا منطقه که پاتی سی او رشت وکی ده خود بخوده یا ده منطقه او ده جهان ده پاره یا سترگوه جوره ده ایسی. زکه چرا خلط پالیسیانی چه پاکستان فوج درلوده لی استخبارات و پا ده سی افراتی دلو بنده اتکا کوله و پا ده افراتی دلو بنده پاکستان و افغانستان و هند بیثبات کوله او د خپل د امنیت ساتلو په خاطر خوندیتوب په خاطر باندې د ډلو نه کومک یا مرسته وغوښتله دغه پایله به خپله پاکستان ته هم خورا ګرانه تمامه شي.
مننه. مخکې تر دې چې د بحث اصلي موضوع ته د امریکا یا پلاوو د سفر ته اشاره وکړم، د ټي ټي پی په برخه کې به دغه معلومات له اوریدونکو سره شریک کړم چې اسلام آباد وایي په 2000 کال کې تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې 40 بریدونه وکړل. په بل کال یعنی 2020 کال 193 بریدونه وکړل. په دریم کال 2022 کې دا حمله 230 ته زیات شوې او په تیر یو کال کې چې تر اوسه پورې لا کال هم بشپړ شوی نه دی، دا بریدونه تر اوسه 310 ته رسیدلي دي. البته دا د اسلام آباد د راپور په استناد دا خبره کوم. کراشم د امریکایي هیاتانو سفر ته چې اسلام آباد ته کړی دي، اغلی کړوخیل که ستاسو نظر واخلم، مخکې مې د تلاش صاحب نظر واخیست، تاسو څه فکر کوئ چې د سر په سر د درې هیاتانو تک چې یې بیرته ستون شو بلې په اسلام آباد کې دی او درېیم را روان دی، یعنی څه؟
امریکا د لپاره فکر کوم چې پاکستان مهمه ده، ځکه چې پاکستان اوس په یو ډېر نازک حالت کې قرار لري او هر څومره چې پاکستان بې ثباته شي، وضعیت خرابه شي، شاید وضعیت له کنټرول نه وځي، ځکه چې افغانستان سره جوخت پروت دی او بل داسې د پاکستان خپله موقعیت چې مثلا چین سره ډېر نږدې اړیکې لري او پاکستان همیشه امریکه د خپل اهداف لپاره پورا کارولای ده. معلوم ده د پاکستان جنرالانو کافی پیسې اخیستې او کوم اهداف چې امریکا درلوده د پاکستان لارغه پورا عملی کړی دي. نو په اوسنی حالت کې د پاکستان وضعیت خرابې ده. بل طرف دا چې په پاکستان کې افراطی ډلې شته، په همدغه رقم افراطی ما ذهنیتونه شته او بل داسې مثلا پاکستان په نیوکلیر اسلحه باندې سمبال یو مملکت د خپل کدی شي چې مثلا یو تهدید جوړ شي، واسمه چې وضعیت له کنټرول څخه وځي، نو د پاکستان د امریکا لپاره مهار کول مشکله کیږي او دا د امریکا په توان باندې هم تمامېږي. نو هر څه په منطقه کې ثباتي د جلو لپاره مدیریت کول، د خپل ګټو خوندي ساتل، خپل اهداف لپاره رسیدل، دا ټول کوم مهمه مسله ده. بل دا چې په دې وخت کې مثلا پاکستان سره همکاري ونه کوي، خو مرمد کېدې شي غل زی دارینه همسایه چې چین د هغه ته مخ کی او کې کېدې شي چې لابدنه هم د امریکا د دې چې دا د لاس ورنه کی. نو زه فکر کوم چې د بل لاوا چې مثلا د امریکا لپاره افغانستان مهمه ای چې هغه د وضعیت یا بحران دومره جدي نه سي، هغه د مدیریت ته مشکله ویني. د بغب خاطر فکر کوم چې د پاک د افغانستان لپاره هوا همدارنګ د خپل پاکستان د وضعیت بهتري په خاطر باندې امریکا به یو انداز اندېښمن وي او د اړیکې بساتي او غواړي بس له نزینه دا موضوع وڅېړي مدیریت کې یا له پاکستان او ریسي څه کولای شي.
مننه. تلار صاحب، د امریکایي هیاتانو ته چې ګورو، د دریم هیات نه معلوم چې د چا په مشه اسلام آباد ته ځي راتلونکي ونی، دا دوه هیاتان چې ورته ګورو، دا یو ډول ټیټ رتبه دی که څه هم دا یو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله و، خو د کډوالو په چارو کې مرستیاله. او بل هیئت هم د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویس په مشرۍ هیئت ته چې نن په اسلام آباد کې هم له پاکستاني چارواکو سره کتلی دي، او هغه هم له ټیټ رتبه چارواکو سره، مثلا د افغانستان لپاره د پاکستان له خاص استازي سره. فکر د کوم چې پاکستان ته د نړیوالو تګ راتک هم اغه سطحی راکټ شوی د کداسي وي، نو د پاکستان ارزښت کم سوی نه دی.
فکر کوم ډیپلوماټیک روابط په تفکتو سره جناب شبر صاحب دا اصول دي چې د هر سطحې مامور باید دغه سطحې د مامور سره لیدنه کتنه وکړي. امریکا یو شګیم پایل کړی دا او پاکستان هم ډیر ورته وشيار ده. اول کوشش کوي چې په ټیټ لیول سطحه باندې د لیدنې کتنې تر سره شي چې د ټیټو سطحو نظریات څنګه دي، ولې په دا خاطر کوم چې د منیجمنت او یا د مدیریت هرم ته فکر وکړو. دا سیاسي روابط داسې دي لکه د هرم په لومړی سر کې او تطبیقات مرحله په مرحله ټیټ دي کاغه اخیری سطح ور سره موافق نه وي او غلوړه سطح موافق وي دغه تطبیقات کې به ډیر زیات ستونزې او مشکلات رامنځته شي او ډیر ځند به وي او په ډیر مشکله به تطبیق شي. نو د هرم منیجمنت ته په سیاسي چارو کې کتو سره دوی غواړي چاول دغه د هرم لمړنۍ طبقه یا غاول سټیپ چې ورته وی دیغه جنې فایل کړي او شروع یې کړي نو بیا ورور مرحله په مرحله هغه مغربم چینچوي هغه افراد بم چینچوي او بل اخره توماس ویسټ به دا موضوع راجی کیږي چې په لوړه سطح باندې حتی د رئیس جمهورانو په سطح باندې دا موضوع مطرح شي نو د دې لپاره به هم بستر اوار وي هم به مخکې له مخکې توافقات وي هم به نظرونه تبادله شوي وي او هم به د پروژې د تطبیق لپاره کومه موانع رامنځته شوي نه وي. زه فکر کوم چې داسې موضوع ده چې لکه له ټیټې سطحې باندې دغه سفرونه پیل شوي دي.
تلر صاحب مننه لې به خبرته وروسته بحث ته دوام ورکړو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 21 او 25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
احمد شبریم ازادي پڅپو کې پروګرام لا ازادي رادیو اوري. د پروګرام موضوع مو پاکستان ته د امریکایي پلاوو سرپ سر سفرونه دی چې د دوو نوی پترس کې یو پلاوی تللی بیرته ستون شوی بل پلاوی اوس په اسلام آباد کې دی او دریم به راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته ورسیږي. دا هیاتان د څه لپاره سیمې ته راځي؟ په پروګرام کې مو میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل او د سیاسي چارو کتونکي تاج محمد تلاش. اغلی کړوخیل د ټام ویسټ د ټویټ په اساس باندې چې ورته ګورو دی وایي چې زه اسلام آباد ته ځم بیا دوهې ته سفر کوم سعودي عربستان ته ځم. څه فکر کوي چې دغه سفرونه له لوی سره په سیمه کې آیا د سیاسي هلې ځلې د امریکا زیات شوې دي او که څه شی دي؟
معلوم در سیاسی حالی زلو خوب زیادی شوی خواهد فکر کاما چه تامیس که ماموریت چه ده امریکال ده حکومت طرف لری دغه ماموریت ده کامیابی یا ده پرمختک ده پاره معلوم در ده منطقی لوبغالو تا یا کسان چه که دهش معصر واقعی شی ده غوی همکاری تا هم ضرورت لری یا ده غوی پسلا همغاگی توب تا هم ضرورت لری چه بغا که سعودی عرب ده و که آقا پا قطر تا تک ده او که آقا پاکستان تا معلوم دار چون ده خارجه وزارت استازه ده و اغا مسائل چه کولشی تحصیل گزار ووسی ده افغانستان پا وضعیت بندی یا ده افغانستان ده مشکلات و کمولو پا خاطر بندی نو اینو پام دې خاطر به بدون شک چې او بخښه په خپل حال زله کوي او تر څو پورې کومه نه دا کسان په دې هغه کې په اصلا د دې مازلې په حال کې مثلا داخل
په هغه لیکړو خل په دې تیرو څبان دي دوه کلونو کې چې طالبان په کابل کې واکمنان شوي دي د امریکا ډیری هڅې د سويچ په قطر کې به د طالبانو لاساسو سره کتل یا له نورو سره به د افغانستان په ارتباط په قطر کې خبرې کولې. کله ناکل و ټام ویسټ ترکیه ته سفر کاوه هلته به لژنو فعالانو سره کتل لیکن دا پلا اسلام آباد ترازی تر دې مخکې د امریکا بل هیات راځي او د امریکا بل هیات را روان دی او سعودي عربستان ته هم دا سفر روان دی او قطر ته هم او اماراتو ته هم البته سفر کوي. یعنی کدا هلی ځلې لکه څنګه چې تاسو ویل چې په دې وخت کې زیات شوې دي ولې باید زیات شي؟ څه تغییر راغلی؟
خود تغییر خواهم مهم هم داده چه دنیا وضعیت دیر حساس شوه ده از فکر کلوما چه امریکا باید سخبل حال زل زیادی که یا خود کده شده امریکا خپل انتخاباتی موضوعات و کمپاینون ها یا دی حکومتون و هغه د برنامه د موافقت یا کامیابی مسله ده. دوه مسله ده چې وضعیت په منطقه کې خورا لننګون سره مخ ته پاکستان وضعیت فوق العاده خراب ده. هر څومره چې د پاکستان وضعیت خرابېږي بحرانی کېږي د تاثیرات په د امریکا په هغه ځینې کړنو په منطقه کې د امریکا د ګټې د خوندیتوب په خاطر باندې هم کېدای شي ضرر رامنځته کړي. نو د سید چې مثلا تاومس مثلا د افغانانو سره لیدنه کتنه کړې دی غوښنه زړه تخصیصي، اما د افغانستان د اوسنی وضعیت د بهتري په خاطر باندې معلومدار په منطقه کې یا هغه ممالک چې کېدای شي یو مثبت یا معاصر رول ولوبوي، د غوی همکاري، د غوی همغږي، د غوی قانې کول او غوی داخل کول دا ډیر مهمه او اړینه ده. او دا زه فکر کوم چې دا یو امیدوارم چې دا یو ښه سفر وي او لاسته راوړنې ولري، او که وکړي چې همدغه ممالک علاقه مندي وښيي او د خپلو روابطو نه پوره پیسو استفاده وکړي، که وکړي شي چې همکاري وکړي. چې متاسفانه طالبان تر اوسه کوم هغه خپل دریز باندې چې ولاړ دي کبه کې بدلون راځي، او همدارنګه د پاکستان وضعیت څنګه بهتر شي، پاکستان څنګه کولای شي چې بهتر رول ولوبوي. نو زه فکر کوم چې دا ټول حالې زله په دې خاطر باندې دي چې تاسو خپل ماموریت باندې ځا کامیاب کیږي، د خپل د بایدن د حکومت د موافقت مسله ده، او همدارنګه هغه بحراني وضعیت په افغانستان او پاکستان کې ده. نو د ټول اندېښنو په خاطر ده.
مننه تلار صاحب. د افغانستان خواته کرا وړو، د افغانستان نظر تاسو له کابل را سره سي، په کابل کې د طالبانو چارواکي څه وایي چې دغه سي یو حیاتانو ته سر په سر اسلام آباد ته ځي، دغه ته په سترګه ګوري؟
فکر کوم چې تاسو د مجاهد صاحب خبرې په پرونو اوریدلې وي. دغه څرګندونې دا وی چې د دې حیاتانو سفر هلمند یو چې د افغانستان په دریو برخو باندې مثبت سوري وغوړوي. اول د مهاجرینو مدیریت منظم سي او افغانان ونه زورول سي. دا مسلمانان دي او د مهاجرت د قانون ته په کتو سره هغه تعامل د دوی سره هم وسي، او هغه څوک چې دوی ته ګواښ کوي او هغه څوک چې دوی ته ګواښ نه دی تفکیک کړي، فرق کوي وکړي او عمل تر سره شي. کوم مرحله د خپلواو چې موږ تاسو مسلمانان هیوادونه یو، یو بل سره شي اړیکې باید وپالو، او دیو بل په درد او غم باندې سره مشترک فکر ولرو، او روابط هم باید منظم وي. دریم فاکتور دا و چې که تاسو ادا کوئ چې ټي ټي پی موږ ته ګواښ ده او د افغانستان په خاوره کې روزل کیږي او موږ ته راځي، موږ اطمینان درکوو چې د افغانستان په خاورې نه بل هیواد ته نه تهدید شته او نه اجازه ورکوو، او دا نظامي او ملکي ظرفیت د افغانستان په اسلامي امارت کې موجود ده، او همدارنګه موږ نه غواړو چې بل هیواد ته ګواښ شو. دغه درې ټکي ډېر غټ هدفونه وو چې د پاکستان هیواد لپاره یو رسمي اعلامیه هم خپره شوله.
تلار صاحب، تاسو د زبیح الله مجاهد خبرو ته اشاره وکړئ، په ورته وخت کې دا خبره هم وکړل چې امریکایي حیاتان که د افغانستان په ارتباط خبرې کوي باید له دوی سره خبرې وکړي. څه فکر کوئ چې دوی خو په دوحه کې خو هم ځین وخت خبرې کړې وي، دغه شرایط نه دي مساعد شوي؟ د ملګرو ملتونو راپور هم خپور شو ځینې غوښتنې د طالبانو له حکومت درلودې، هغه هم په خپل حالت پاتې شو. فکر نه کوئ چې د افغانستان د اوسنی واکمنانو تعامل کله نړیوالو سره سری نشي، ممکن همدغه د افغانستان په سر بیا لکه دا تیرو څو لسیزو کې چې په نورو هیوادونو کې خبرې روانې وي، خبرې به په نورو هیوادونو کې روانې وي؟
فکر کوم چې دا موضوع باید امریکایان درک کړي چې کله په قطر کې دوی سره په ګونډه سول ترنګ مات کړل، او څنګه مدیریت د دې جرګې تر سره کوو په دالوبه په سیاسي نظامي لحاظ باندې څنګه په خپل نفع وڅرخوه. امریکایان او هغه نمائندگان چې پاکستان ته راځي شي برسه باغ ډاریږي، ا دې امارت د چارواکو سره خوله په خوله نسی کېدلی، ولې د امارت د چارواکو ظرفیت نه لري نسته کې کله چې حتی خلیل زاد مو شتاسه شاهدان یو څو جلسې د افغانستان نیمای مشان وری ورغلل دوی په خپل دریض ولاړو ډیر قاطع متحدانه نظامی سیاسي اقتصادي چا واکه ټول په واک په لاس کې راوړ او حتی پر خلیل زاد پورې داسي قوي ډیپلوماټیک کسان مات کړل چې هیڅ فکر نه ورته کېدای نو په پوره ټیټه سویه کسان چې د امریکا نه پاکستان ته راغلي زه فکر نه کوم چې د اسلامی امارات د چارواکو
خو خود دوی تقاضا داسې دوی خو تقاضا هم دا ده چې ورسره خبرې وکړي بله
دا په ټیټه سطح باندې کوم تقاضا چې تاسو سوال کوئ زه د تاسو د سوال په هدف هم تر اوسه پوهېږم او په پوهېږم چې څه سوال کوئ نو په دې چې سویه حیاتان چې پاکستان ته را روان دي اسلامی امارات باید خپل تګلاره باید او خپل اعلامیات باید دوی ته ولري چې موږ یعنی خبر یو چې په څو مواردو باندې بحث کیږي خو د افغانستان مسله ډېره واضح ده په دغو څلورو یا په دریو ټکو کې رانغاړو او هیله مند یو چې کوم لیدلې د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان په تړاو کیږي او یا هم د افغانستان بحث کې راځي موږ هم یو دولت یو موږ هم یو نظام یو او شل پنځه کاله مو مبارزه کړې ده راځي له ما سره وغږیږي په کومه سویه سره باندې را سره غږیږي او د افغانستان جغرافیا امن ده خدای نه خواسته تاسو د خبرو په تایید باندې داسې یو مسلې ته ورمن نوزو چې بیا د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه باندې فیصله کیږي افغانستان بیا بل کودال یا رنګ د جنگ ته داخل شي او کلونه کلونه نور ونیسي او کلونه کلونه نسلونه سره دربدره
مننه تلار سره مننه په همدې برخه کې به د اغلی کړوخیل نظر واخلم اغلی کړوخیل څه فکر کوي چې داسې یو حالت نه دی روان چې په افغانستان کې دننه واکمنان له نړیوالې ټولنې سره په اصلي تعامل کې نه دي د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او لکه څنګه چې تلار صاحب هم اندېښنه څرګنده کړه که چیرته بهرنیان د افغانستان له گاونډیانو سره خبرې کوي نو ولې به د افغانستان وضعیت ته څوک داسې یو فکر ولري چې د بهبود په خوا ممکن روان شو ځکه چې گاونډیان طبیعي خبره ده چې خپلې ګټې په نظر کې نیسي
مالم تر دې هر چا لپاره خپل ګټې مهمه دي او مهمه هم ده چې طالبان هم د افغانستان ګټې تشخیص کوي او دغه لپاره باید جدي اقدامات وکړي فعلي مشکلات چې ما په ان باندې موجود دي او کې او تر اوسه پر بیمل ټولنه مستقیم دي سره نشي کولای خبري اترې وکړي ځکه چې دا د واک ویش یا د اختیارات په افغانستان کې ډېر په نامعلومه وضعیت کې دي یو طرف په کندهار کې دوی تلاش لري چې هلته یو قوي بیس جوړ کړي ټول تصابیم له بغه جنا صادر شي او هغه د بملي ټولنې سره مستقیم اړیکې نه لري او نه چا سره ګوري دوه موضوع د کابل له چې په کابل کې کومه کابینه چې دا غاده صاحب د صلاحیت نه ده تصامیم نشي نیولې عمل نشي به کولای وعده نشي کولای نو په همدې خاطر یو سمبولیک وضعیت کې قرار لري زه فکر کوم چې دغه مشکوک حالات یا مخشوش وضعیت چې په تصامیم کې و طالبان او حاکمیت سره مخامخ ته به ملي ټولنه زکه شاید مستقیمه دوی سره خبر نشي کولای کې کما څنګه نغوی راځي او خاغل متقی سره وګوري او خاغل متقی هغه څوکنی چې مستقیم له خپل مشر سره وغږی کې واغه تصامیم به تر مثلا عملی کې کوم وادي ورکند د یو ستره نقصه هم ده غته دوبه موضوع دا چې مثلا نامشه خاغل متقی سینې ځینو ته سفر وکړ او ځینو وادیم کې وکړلې او ونه شو کړی چې هغه پلیکی او دنن او سبب هغه باندې موضوعات ما تلکی مثلا د په تاسو مثال د جنډو د ذکر مثلا نو دنیا ورقب ته کدی په دغه وضعیت باندې تمام کړ چې اعتبار خپل لاس ورکی او شاید دنیا په آینده کې څه خبرونه کوي به چې کوم وادي سي کې یا په باندې کول نه شي او بیا داسې په خپل دریز باندې ولال دی واغه یو په بل شکل باندې توجه کوي نو اروپا اوروس په نظر باندې دا یو خپل یو صدمه د چټي خپل حاکمیت ترسه امیدواري چې په دې باندې خپل تجلی نظر وکړي غیر دغه نه کېد شي بیا مغه یو وضعیت رامنځ شي چې نور به بیا ویل لپاره تصامیم نشي او په خپل کې کې باندې داسې مستقیم دوی په خپل
مننه تلاش سب د دې کڅه هم د په یو ډول د پروګرام برخه ده خو بیا هم د دینجونو د مکتب په برخه کې کله ناکله ځینې اوازې هم وش په دې ورسوي کې خبرې شوې چې ممکن د مکتبونه خلاص شي تاسو په کابل کې یاستي څه پرمختګ پکې شوی
فکر کوم چې د اسلامي امارات اعلامیه به تاسو هم شیبر سره مبارکه کتلی وي. د نجونو په اړه قطع یو حکم بیا صادر شو چې په نصاب کې کومې کمیټې ته چې مسؤلیت ورکړل شوی ده نصاب کې ډېره جدي موضوع تر دریو میاشتو وڅېړي او تکمیل کړي، څېړنو ته ترڅنګ تکمیل کړي، او باید هغه شرعي حدود چې دي هغه باید په نصاب کې څرګند وي او هر څوک پرې پوه شي چې شرعي حدود باید په نظام کې، په اسلامي نظام کې باید تطبیق شوی وي. نو د هر صنف سویې ته په کتو سره، عمر ته په کتو سره، او د مضمون کیفیت ته په کتو سره، او معاصریت ته، زه فکر کوم چې دا موضوع هم په چټکۍ سره روانه ده. نو نصاب د یو نزاد د یو تعلیمي نظام اساس ده. کله چې نصاب نوی نو استاد به چی شي درس ورکړي، کوم موضوع به درس ورکړي، څو دقیقې به درس ورکړي،
دا مهمه ده. لیکن څومره وخت دا هم دا اعلامیه ما هم وکتله، لیکن واضح نه ده. یعنی مثلا پکې دا نه ده څرګنده شوی چې تر دغه وخت پورې به دغه کارونه بشپړ شي، لکه په پیل کې چې مکتبونه بند کړل وای تر ثانی امر. ثانی امر نو معلومه نه ده چې کله به خلاصي شي.
زه فکر کوم چې د درې میاشتې لپاره مهلت ورکړل شوی ده چې دا مسله د نصاب راټول شي، او په خیر سره یو بل زیری به د راتلونکي تعلیمي کال لپاره انشاءالله موجود وي.
بس خدای دې وکړي. یوې خبرتیا وروسته بحث دوام ورکوو، او د بحث اصلي ټکی ته چې اسلام آباد ته امریکایي هیاتان تللي دي، په هغه برخه کې به بحث دوام ورکوو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي په پوکي پروګرام له ازادي رادیو او ری په منځني سبا 12 شپږ نیو تاسو د خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. د بحث موضوع مو د اسلام آباد ته د امریکایي هیاتانو تک. د خبرونه میلمانه مو دي د سیاسي چارو کتون کې شینکی کډوخیل، او د سیاسي چارو کتون کې تاج محمد تلاش. اغلی کډوخیل، ملګرو ملتونو په روسیو کې پرون هم په پاکستان باندې ژغ وکړ چې د تروریزم افغان کډوال له تروریزم سره باید پاکستان ونه تړي، او ځکه چې هغه بې وزله خلک دي، اولته پاکستان ته تللي دي او مشکلات لري او پناه اخیستي ده. د ملګرو ملتونو دغه رقم غوښتنې تر څه بریده ګټه کولی شي چې د افغان کډوالو ژوند په پاکستان کې اوسه هوسا کړي؟
ډېر مهمه ده چې باید ملي ټولنه خپل غږ ورته کړي، او فشار د پاکستان په فعلي حکومت باندې راشي، ګر چې د فعلي حکومت تصمیم نه ده. مطمئنا چې دا د دفاع او د استخباراتو برنامه دي چې د ملکي حکومتونو لارې مخته بیايي. که دغه فشارونه نه وي، فکر کوم پاکستان باندې کېدای شي چې هغه څه دي غواړي مغه سي وسی. خو دوی زه مطمئنم چې پاکستان همیشه د افغانستان مهاجرینو په داسلوي کاله کې پیسې یو وسیله، یو ابزار، د فشار ابزار په شکل هغه څخه استفاده کړي. ځکه چې یو ځل بیا فکر کوم چې پاکستان وګه شوی ده په اقتصادي مشکلاتو کې مخامخ ده، نو همدغه ځینې اقداماتو باندې لاس پورې کړی چې دنیا ورته توجه وکړي، ځکه چې دوی هم خپله غیثیت او پرستیج په بین المللي سطح د لاس ورکړ، او دنیا هم په دې باندې پوه شو چې څرنګه پاکستان همیشه لوبې کړې. دنیا نه پیسې اخیستې په مقابل کې هغه کوم توقعات چې د بین المللي ټولنو هغه نه دي پوره کړي. نو دوی هم کوم خپل غیثیت او پرستیج په بین المللي سطح د لاس ورکړ، په همدې فشار باندې غواړي یو ځل بیا لاس راوړي، او دنیا دوی ته مراجعه وکړي او دوی به ځینې غوښتنه ولري. نو کېدای شي چې په همدغه فشار راول چې به ملي ټولنه غوښتنه وکړي، بیا همدا رقم مثلا فعلا حیات للی، بیا به نو فوج ته پاکستان یا اردو د پاکستان به بیا او تناسي او بیا باندې خپل غوښتنه لس په جوړ کړی وي چې دغه دغه کومکونه ته موږ ضرورت لرو که دغه کومکونه موږ سره ونیسي بیا نو دغه سي وضعیت به رامنځته کیږي. نو زه فکر کوم چې که به ملل ټولنه که به ملل متحد وي که همدارنګه نور خیریه مؤسسات وي او همدارنګه که مثلا د مختلف حکومتونه په دې باندې فشار راوړي شاید یو اندازه دوی په خپل دریځ کې نرمښت وښيي خو په څان کې مطمئنه چې دوی به هم خپل اندېښنې خپله وړاندیزونه خپله غوښتنه به لري به ملل ټولنه سره او په دې کې به په اصلاح داخل د مذاکراتو کېږي.
البته امریکایي هیئت لومړی هیئت چې اسلام آباد ته تللی و له پاکستان غوښتي و چې د ژمي پر مهال د کډوالو د ایستلو بهیر د پاکستان چورته غیر قانوني کډوال وایي څه باندې ولس لکه دغه یو څه ورو کړي. تر اوسه پورې پاکستان دې ته رسمن څه ځواب نه دی ورکړی، اما عملاً چې ورته ګورو د کډوالو د ایستلو بهیر یو څه ورو شوی دی. اغلی کډوخیل څه فکر کوي چې څرنګه کېدی شي چې درې میاشتې وروسته په کابل کې واکمنان د کډوالو د جذب لپاره زمینه برابر کړي؟
فکر نکوم چې په درې میاشتو کې طالبان وکړی شي چې مثلا د غلو لپاره د ټول فرصتونه برابر کړي، ځکه چې په افغانستان کې خو له تقریبا 10,000 شاوخوا خلق اوس هم په مللي کومکونو باندې متکی دي او د هغوی که هغه کومکونو ورته ونه رسېږي په افغانستان کې به په اصطلاح وضعیت ډېر لا خراب شي، ځکه چې نه د کار موندلو فرصتونه نشته، سرمایه ګذاریان یې نشته، ده پروژې نه دي فعاله او اکثرا ته مثلا د ښځو لرې کول د غیر دولتي مؤسسات څخه د پروژې ته ډېرې کمې شوې دي. نو چون او خلکو ته طالبان نشي کولی چې څرنګه باید دغه د کار او د مصرفیت زمینه برابره کړي که په هغه باندې ولس لکه نفر نور اضافه کېږي، دا خو یو لویه ننګونه بیدي د طالبان دپاره. نو زه فکر کوم درې میاشتې خو ډېر کم وخت ده که دا مثلا په هر صورت یو کال کې دا تنظیم شي ډېره به ورته اسانه نه وي، او که په طالبان په دې باندې قادر شي چې د دنیا نه کومکونه وغواړي او سرمایه ګذاري جذب کړي او په خپل دریځونو کې بدلون راوړي، نو زه فکر کوم چې یوه اندازه به دغه ستونزه حل شي. خو په دې کې د دغه ستونزې د مدیریت لپاره د ولس همکاري د ولس حمایت ډېر مهمه ده. خو همدغه وخت چې په دې سخت وخت کې باید چې طالبان واقعا په خپل پالیسیانو کې بدلون راوړي، ولس ته مراجعه وکړي، خصوصي سکتور ته مراجعه وکړي، سرمایه ګذاري ته فرصتونه برابر کړي او د خپل سختریزي نه کلاس واخلي. زه فکر کوم چې ولس په ګډه باندې کولای شي چې دغه وضعیت یو مثبت جواب وي. غیر دغه نه فکر کوم چې د دې مدیریت کول د دې بحران به خورا خورا مشکله وي.
مننه. تلاش تاسو څه فکر کوئ د کچیرته د امریکا دا دوم هیئت هم له پاکستان ورته غوښتنه وکړي چې د ژمي پر مهال د افغان کډوالو د ایستلو بهیر یو څه ورو کړي، یو څه به د افغانانو لاسونه سپک نشي چې او د واکمنان چې په کابل کې دي هغوی به یو څه تدابیر ورته ونه نیسي؟
شیبر صاحب، فکر کوم چې کابل کې واکمنانو شته تدابیر نیولي. ګورې زه تدابیر څو نمونې دروښم چې زه خپل حالت ورغلایم. د خالد بن ولید کلی اردو چې دا ټول نظامی غټ اراده جات د ماجرینو په واک ورکړل سی، چې دی وی نقطه نه بلې نقطه ته انتقال کړي. مثلا د تور خمس خیراوړي لغمان ته، لغمان کونړ ته، لکونړ جلال آباد ته، لجلال آباد کابل ته. دا یو. دویم، اوب ډیر منظم د امارات اردو رسوي. دریم، خصوصي سکتور لکه مثلا مختلف بانکونه او مختلف بنسټونه هم البسا وروړي، هم کمبلي وروړي، هم خیمه وروړي دي. سری میاشتې په کافي اندازه خیمه وروړي دي، استفاده ترې کوي، اغلته ان شاء الله تنظیم سیوي دي. څلورمه موضوع دی خوراک نړیوال سازمان یا WFP چې مشتاسي ورته ویایو، هغه هم خپل کومکونه هلته ورته رسولي دي او په چټکۍ سره یې توضیح روانه ده. زه فکر کوم چې د مختلفو ولایتونو لکه خوست، پکتیکا، پکتیا دغه ولایتونو قومي مشران هم هلته ورغلي و او کوم ځکه چې شاړې پرتې دي ورته ویلي دي چې مثلا په تورخم کې هوا ډیره سړه ده، تاسو د لنډ مهاله دپاره خوست ولایت ته را انتقال شي چې هلته هوا ګرمه ده، بعد له هغه په خیر سره چې وړی سو به انتقالات خپلو اصلي استوګنځیو ته کیږي. دا هر اسلامی میلمه پالنه ده چې حکومت دې د ماجرونو څخه کوي او مختلف روان
تلار سب
دومه مساله
بله مهرباني
دومه موضوع دا ده چې آیا دا موضوع به آیا سپکه بسی که به نسی بله پاکستان زه فکر کوم چې کچیرته د افغانستان اسلامي توپ ته ژوند نیوي او شګه وندي توپ ته ژوند نیوي دای په مجبوری چې د مهاجرت قانون ته ژوند پاتې شي که هغه ته ژوند نه پاتې کیږي مختلف فشارونه دي چې په دې باندې راځي هغه ته مجبور دي چې ژوند پاتې شي او کنده تم پاتې نوسو بیا نو اقتصادي روابط به لکه د بانک جهانی چې ورسره ترنګل سی دي لکه د ایم ایف چې ورسره ترنګل سی دي لکه د بانک انکشاف آسیایی چې ورسره ترنګل سی دي بیا کدا نور هم ورسره ترنګل سی زه فکر کوم چې پاکستان به اغه خپل کسان ته چې تنا په پنجاب او په لاهور او په کراچۍ کې پراته دي یو ته به هم د مړی او د معیشت ژوند برابر نشي کړای نو اخیری اپشن بدایوي چې نړیواله په کاروي فکر کوم چې دوی باید د مهاجرینو په اړه باندې مجبوري چې خپل دریج نرم کړي او بل اخره هغه څوک چې قانوني اسناد لري هغه پریږدي هغه افغانان چې هلته سرمایه گذاري کړي هغه د پاره د لا د رشد زمينه مساعده کړي او دا وس نشلی دونکو اړیکې دي په دا خاطر هغه افغانانو چې هلته ژوند کړي د مثلا 40 کال 50 کال هغه ته نسلونه پیدا سي دي مثلا د ودونو اړیکې تنظیمي سي دي سره او بل اخره د افغانانو سره ودونه سي افغانانو هلته امکان لري ودونه کړی وي دا سه په یو میراثي اړیکو باندې دا موارد تبدیل سوي دي نو د دې جلا کول زه فکر کوم چې دا اسانه او ساده خبره نه ده نو مجبور ده چې پاکستان
بله
دا د مهاجرینو په سیاست کې خپل ډیر نرم وای وشي او حتی هغه کوم چې ظلم او زیاتای ورسره سوای د یو خساره د جبران ورکړي بیا به هغه پزه په ځای سوي
مننه تلار صاحب اغلی کړوخیل په هغه وخت کې چې تاسو د پارلمان غړیتوب درلو د جمهوریت په وخت کې په هغه وخت کې کوم پیاد به پاکستان څو ځله د سیاسي کولې چې د افغانستان د پارلمان غړي اسلام آباد ته لاړ شي او د اسلام آباد د پارلمان غړي کابل ته راشي په ورته وخت کې ځوانانو د پارلمان غړي ورغشتل خبريالان ورغشتل زما په یاد دي چې لږینو پاکستانیانو سرمو دي رادیو لاري چې مرکه کولې غوي ویل چې حکومتي چارواکیو یو غوي ویل چې دغه هدف دا ده چې د دوړو ولسونو سره نشټې شي او روابط بهتر شي لیکن فکر نه کوي دغه د کډوالو د رايستلو په مسله کې له پاکستان سره دغه عکس العمل دي عام افغانانو په ځای دي چې عادي پاتې شي ډیر شدید شوی دی چې خواله رسنیو ته ګور افغانان ډیر سخت عکس العمل ښکاره کوي
یو خلاصو چې په دې باندې متاسفانه په جمهوریت کې دا کارونه شو او سم فکر کوم عیني وضعیت دی کله هم د خلکو ترمنځ د اړیکې ټینګې نشولې یو اندازه خو جمهوریت په دې کې کمکاري کول او ارزش قائل نه و فکر کوم چې همیشه حکومتونه په خبره د دولت په سطح باندې ارتباطات ترجیح ورکړي به بجای داسې مثلا خلک دومره یو بل ته سره نږدې شي او دلته دومره یو بل ته وابستګان پیدا کړي چې دې مسایل نه لاس واخلي او یا داسې اقدامات چې حکومتونه کوي ولس کولی شي یو ښه عکس العمل وکړي یو قوي ملاتړ وکړي یا ممانعت وکړي په دې کې زه فکر کوم چې په دې وخت حکومتونه دواړه په دې کې پاتې راغلي وو اګر چې اوس هم پاکستان کې د مهاجرینو په حمایت باندې پنجاب نیولې تر بلوچستان او تر پښتونخوا پورې د افغان ولس په زور اوستل مثلا خلکو غندلې ممانعت هم کړې تظاهرات هم کړې اما دومره هلته د رسنۍ سانسور کیږي یا کنټرول کیږي چې دا د اخبار نه نشر کیږي نو دا غیوه واقعا یو نقصه و چې حکومتونه به دې باندې حساب نه کو او دغه وضعیت بهتري خواته بل دا چې مثلا تلار صاحب وایي چې مثلا فلان انزما په نظر باندې دا وضعیت نشي مدیریت کېدلی دا خو صرف د موټرو د انتقال د ترانسپورت سهولتونه نه دي چې مثلا افغان او د کوون کې چې راغلي دي بیرته مثلا یا د کمپل په ویشل باندې مشکل حل سي یا مثلا په هغه د انسید د دم یو کومک ده چې دا بالکل زه فکر کوم دا کار چې کړی دی ښه کار کړی او باید چې وستل شي او حمایت شي اما مهم هم دا چې د خلکو لپاره د ژوند اسانتیا برابرول مهم دي د مکاتب برابرول د کلینیکونه برابرول د کار روزګار د بوختیا مسله ډیره زیاته مهمه ده. دبليو اف پی خو د درې میاشتې مخکې ولې چې موږ 2 میلیونه کسان به د خپل لست نه وباسو او موږ ځکه چې د نړیوال مرستې کمې شوې دي، نو چې 2 میلیونه کسان یې پخوا ویستل ولس لکه نور په هغه باندې اضافه شي دوی به څه کوي؟
البته دبليو اف پی د کډوالو لپاره د نورو مرستو غوښتنه هم کړې ده، ویل چې دغه عادي مرستې هم نشو کولی که نور کومکونه راسره ونشي.
کامل امام دا غوایم چې موږ باید دا مسله ومنو، په دې باندې ځان نه غولو چې ما سم زادفا چې کی فلان چې کی مهم امام دا چې دغه وسم سره وخت دی چې په دا بد ورځ کې افغانان بل اخر دی یواله اتحاد اتفاق دی بل منل په یو بل باندې حساب کول او احساس ته مسؤلیت دا ډیر مهمه ده، خصوصا په واکې وي و چې طالبان په واکې دا فرصت دا په اصطلاح دا یو فرصت چې یا مهم قدمونه دي چې باید دی واخلي د ولس باندې غږ وکي ولس سره خبرې وکي، یعنی هر څومره چې د ولس رضایت او حمایت او پلوي طالبان ترلاسه کړي موږ اندازه به دنیا هم ورسره مرسته کوي اعتبار به پورته لاړ شي، دا اوسنۍ ستونزې مشکلات چې رامنځته شوي دا به مسله به حل شي.
بله،
ځکه چې لومبه خاطر د نصاب مسله تاسو ماتره کړه، زه غواړم ووایم چې دا څه رقم نصاب چې په ښځو باندې حرام او په الکانو باندې حلال دا هغه باید وکړي ته ونه کړي، یعنی که په یو چی په نصاب کې یو شی اضافه کیږي خو هغه ته راجوړ شي په یو اضافه دی، نه داسې دا ټول مسایل بند پاتې دي، ځکه چې زه فکر کوم دا د وخت یې رول دی په همدغه رقم ځان به اعتبار کول هم ولس خفه کیږي هم دنیا کې افغانستان اعتبار د لاسه ورکوي او تاوان دی ولس ورکوي په کار بس کې، نو دا رقم مهم وضعیت چې افغانستان سره مخامخ کیږي دا یو ملي ستونزه ده، نو د طالبان لپاره حل کول ولا وسه کې جمهوریت هم وای ولا سلاک نفر په یو 2-3 او 4-5 میاس کې راوتل د غوي ټول سنځ حل کول او د سہولتونو برابرول هغه وخت کې هم امکانات نه درلود چلته به د حل هازه وضعیت به تر اوس خو معلومدار وضعیت ډیر خراب دی.
دا منم د دې له خطر شته خبرونه راغونډ کړو بیرته به د امریکایي هیاتانو سفر ته مخ کړو چې اسلام آباد ته روان دي. تلارسب بیا هم په دغه حالت کې کې دشته چې امریکایي چارواکو کې پاکستان دا غوښتنه وکړي چې په ټی 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 تحریک طالبان پاکستان باندې باید فشارونه راشي، ځکه چې غوی د برخه ډیر شکایتونه کړي دي او هغه بیا هم دا تور پوری کړی دی، تازه هم دا تور پوری کړی دی چې دوی د افغانستان لخواوري د سما په پاکستاني خبرونه دانن روس غنه کې دا خبره کړې ولا چې د بلوچستانو یاغیان هم له افغانستان په پاکستان کې حمله کوي او تحریک طالبان پاکستان هم له افغانستان په پاکستان کې حمله کوي. د وضاحت له خاطر او د سپیناوی له خاطر تاسو په کابل کې یاستي، طالبان څه وایي چې څه کولای شي چې دغه تور لزان لري؟ کوم
چې تور یو سپیناوی غواړي او د سپیناوی په اساس باندې باید اسناد شواهد مدارک باید نړیوالو ته او همدارنګه اسلامي امارت نظام ته باید ورکړل شي چې ترڅو د هغو پر بنیاد اجرات وکړي. ولې نظام د دې ټټر وهلی چې موږ د افغانستان د خاورې څخه دفاع کوو او بل چاته تهدید نه یو، چیرته دوی وایي چې دا د موږ لپاره تهدید ده د افغانستان خاورې نو اسناد دی وړاندې
کړی. تلاش یو سند مثلا کله چې په اوله کې طالبان واکمنان شول، طالبان حاضر شول چې د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ روغه جوړه وکړي او په وزیر اکبر خان کې وکړي، نو خو چیرته یو پاکستاني دا وایي چې تاسو په وزیر اکبر خان کې د تحریک طالبان پاکستان مشان نو ته ځای ورکولای شي او روغه جوړه کولای شي، نو خو دوی له تاسو سره
نو فکر کوم چې یو د روغ جوړې خبره ده په افغانستان کې خو د روغ جوړې او د مرکو د جرګو یو ډیر قوي تاریخ پروت ده او یو د موقف خبره ده په نظامی او سیاسي لحاظ باندې. تاسو ګوري کده ډیر غټو قومونو ترمنځ هم دښمنی وی چې دریم غړې راو غړي یغه ته غاړه جدي او راځي ورته خپل خبرې د دواړو طرفو څخه اوري کټنات یو کوي شوشه کټنات ونه کوي هغه بدی به ادامه لري. نو طالبانو هم زه فکر کوم چې خپل د یم ګړیتوب وښود او هدف یې دا و چې موږ په منطقه کې په افغانستان کې په پاکستان کې په سیمه کې غواړو چې امن رئیسی سول رئیسی وینه د وینه تو یې دل ودرېږي ټوپک بیا مرمۍ ورڅخه ونوځي، قلم ته رئیسو، مسلک ته رئیسو، پوهې ته رئیسو. نو هدف د اسلامي امارات هم همدا و زه فکر کوم. چې خو دا چې وس یو بل تعبیر ورڅخه کیږي چې نه تاسو حمایتوي، وسلې ورکوي او داسې نور، نو د دې لپاره ډېر کره شواهد پکار دي چې هغه شواهد تر اوسه آی ایس آی نه دي په ډاګه کړي. که تاسو ته اطلاعات رسیدلي وي یا ویډیوګانې درته رسیدلي وي او یا داسې نور شواهد، نو کولای شي چې وړاندې دي کړي او نړیوالې ټولنې ته دې شکایت وکړي. بیا فکر کوم چې اسلامي امارت به هلته هم ګرم راځي او هم به خپل د نظام
مننه تلر صاحب. البته تر اوسه پورې چې کوم مې خبرې پاکستانی لوري کړي دي، مثلا یو ځلې ویلي و چې تر نیمایي زیات ځانمرګ بریدونه چې په تیرو دوو کلونو کې یو کال کې شوي دي د افغانانو کړي دي، او یا مثلا د پاکستان په پوز باندې تیر کال په بنو کې چې کومه حمله شوې وه تیره میاشت، د هغه ادعا سره سم هغوی ویل چې دا یو افغان کړی ده او داسې ځینې ادعا ول. د دې لپاره چې دا بحث راغونډ کو او اغلې کړوخیل د امریکایي حیاتانو دوه سفرونو ته، تاسو د افغان په صفت باندې چې سیاسي بحثونه کوي او سیاسي تحلیلګر په صفت باندې، خوشبینه یاست او که بدبینه؟
نه، زه فکر کوم چې باید هر څومره چې په مسایلو باندې خبرې وشي، وڅېړل شي او یو د حل لار ورته پیدا شي، دا زه د دې طرفدار یم، مخالفه نه یم، ځکه چې هر څومره چې په پاکستان کې وضعیت له کنټرول څخه وځي، که وغواړو که ونه غواړو، دغه منفي اثرات به په افغانستان باندې وي. ګرچه د پاکستان کې چې خپله د دوی وضعیت خرابه شي، دا خو ډېر ښه ده، ځکه چې پاکستان دا څلوېښت کال همدا تلاش وکړه چې څومره افغانستان بې ثباته کړي او څنګه افغانستان ته مشکلات ایجاد کړي. اما فکر کوم چې هر څومره منطقه بې ثباته وي، دا د هیچا په ګټه نه ده. وضعیت خصوصاً اقتصادي وضعیت لا خرابېږي، کاروبار ختمېږي، سرمایه ګذاري له بینه ځي، اړیکې ترنګلې کېږي، نو دا به د چا په ګټه نه وي. که امیدوار یم چې مثلا دور یو صادقانه یو د حل لاره پیدا شي، نن داسې یو ځل بیا د پاکستان فوج له دینه یو غلطه ګټه واخلي، ځکه چې هغوی خپل بوله سره هم زیاتی کوي، ځکه سره ټول اقتصادي ګټې د هم د فوج مسئولین ته رسیږي، هغوی خپله ورځ په ورځ مثلا پیسې درس او د پاکستان وضعیت ورځ تر بلې خرابه شو. نن چې کوم یو د بې ثباتي حالت رامنځته شوی، ځکه چې دوی خپل ولس سره دوه ګونې پیسې برخورد کوي، کوم وضعیت چې دوی مثلا په بلوچان راوستی یا کوم وضعیت چې دوی په پښتنو باندې راوستی. هر روز وزیر چې د پارلمان غلی ده، بېچاره مثلا ټوله دوره د وکالت په بندیخانه کې تېره کړه، یا مثلا اوس منظور پښتون باندې خانی ته چلو، ځکه چې دوی د پښتنو په پسله لوخیارتیا له آگاهی نه سخته ویر لري. یو دلیل هم چې همدغه د ټي ټي پي شاته چې همدا خپله د پاکستان فوج، ځکه چې فکر کوم چې پښتون څومره افراطګرایي ته ټېله کې او لغوی نه دغه پسله هغه د پښتنو نشنلزم، د پښتنو قومپرستي، ملت پرستي دا تر واخلي او همیشه د دوی په کنټرول کې اوسي، کې او دوی د خپل اهداف خاطر باندې له سرحدات نه بیرون استعمال کړي. اما داسې یو ورځ راغله چې ما خلک بل کنټرول نوځي، مګر افراطیت بیا بیرته د دوی له منځه لویږي او دوی ته یو خپله یو مشکل جوړیږي. نو په دغه لیدنه کتنه کې که بالاخره امریکا په اسلام ډېر د پاکستان د فوج خبرې ونه مني، یو اندازه سیاسي پارټیو ته مخه کې، سیاسي تحلیلګرانو ته یا مشرانو ته مخه کې، زه فکر کوم چې یو معقوله لاره د حل پیدا شي تر څو پورې دغه وضعیت مدیریت شي او هم افغانستان د حالت نه وځي، د پاکستان وضعیت بهتره شي تر څو پورې مسایل ته د حل لاره پیدا شي. او که هر څوک بیا هم فقط خپل ګټې په نظر کې ونیسي او د خپل هغه څوک چې پارتنر بیا همکار دغه ګټې په نظر کې ونیسي، نو زه فکر دا وضعیت به بهتري خواته نه ځي.
اغلی کړوخیل ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. تلاش سبله تاسو هم منندویم چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له اوریدونکو اجازه اخلم، تر بلې خپرونه مو خدای مل.
سما نصیب کی غریبی دار